من ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي، او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي. د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي، او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه یې ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېر نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلق دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي، او مهم موضوعات یې دغه دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبې هم شته، لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند، خو عملاً کرکټ نس کوي، نو دی د ویډیو لوبې لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي، چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دوی سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه، او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي، نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لرې اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي شوي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکي. یا ځینې مهارتونه لوړولو کې سره مرسته کوي، دای مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې دی، طبي نور ټکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات ویشلی شو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي، عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دوو لاسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لیدل کیږي، نو هغه د غي درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کیږي، چې دوی ته په اوږد مهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دای وسی خلک له ټولنې لري کیږي، یو ډول هغه عملی اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لري، لږه است کیږي. انزوا ته ځي، دغه لوبو کې کوم الګوریتمونه کاریدل، هغه دی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټر او په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملي ځبند کې هغه ورته ډیر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیوي لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې چې کوي نو هغه کې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري، یا که مثلا نورې لوبې دي کوي نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړه څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته هغه لوبې دي وکړي، یا هغه دي وکړي فزیکي لوبې دي وکړي، مثلا له ملګرو دوستانو سره اړیکې دي کی کی دا ګیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کی، نو تر ډیره د پوری هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره د فزیکي لوبې اړیکې ناستې ولاړې مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل سي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار درسونه، یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وڅه سم زده و چې پلار ته کېناستلو شي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نشي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې چم زده و هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینه هلته نوټ وایي چې زده نه وي خیغوي ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه چې زده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي چې مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنې موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځي داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده، که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دي تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی، خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو. دغه بس یو سره علمان اول درجه ته ورسیدم.
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل د صحت څخه د چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینو ما درس وای، ز خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم، یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځي کې هم داسې دي. ز غواړم چې دیو مهربان پلار، دیو مهربان ملګری صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ او عادي مشکل او زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي او ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د رسم رواج په حساب چې نن د جلی ساتنه مشکله ده، وره کبله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولای شي؟
اغه نه پیږي چې دی د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟
اغه عقل پوخ وي، اغه په خپل خپل باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي. خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بله دي چې هغه ووینو چې آماده ده دی ته نه ده، دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، وره کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو خزه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر به ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی، زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی. نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای د هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسیږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بالاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګ کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې تر څنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح د داغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه په خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا په وګو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر
غموم و داری کسور و زاری دخول القبر و اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره دار چې غا سرور او شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم و دهر د کلونو غم بیا شاته واچي نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی د تیار وي ځکه خو دوی رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه یې سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وای ک چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چاته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي
نوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ولرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي
ما
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښ لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونی دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فلج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خوده کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار. او بل دوه مشیما نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي سات
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دي. پروتستا د بکټریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بیلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بیلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دی کړپندو کې دی او بندونه دي او په عمومي توګه دوه ډول سکلیټونه موږ لرو یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی محور جوړوي هغه لکه د سر کاسه د ملا تیر پښتۍ او یا هم چټر او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دی سکلیټ دی ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي هغه لکه د لاسونو هډوکي د پښو هډوکي د شمزي او اوږو هډوکي یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري د کوچنیانو سره فرق لري هغه دلته نه یاد و ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم تټر دي او بل د ملا تیر دي او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي څنګه ساتنه کوي په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي پر راټول شوي دي د هډوکو تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمينه مساعدوي منرالونه دلته زیرمکیږي دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره د تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویا صفحات چې هغه دلته په هډوک کې جوړېدل څنګه جوړیږي په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري ټول حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي د هډوکي جوړښت راځو هډوکي یو ارتباطي نسج دی په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي د دې دنده ده تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي هډوکي پر دوه ډوله باندې دی یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی اسپنجي بون دی کمپاکټ بون څنګه دی د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکم یي او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري سریان موجود دي چې د وینې رګونو د کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري په عکس کې تاسو وګورئ دا کلکه برخه چې د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دوه هډوکي دي او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي کړپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي موږ په وسر کې ویل چې هډوکي کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کړپندوکي د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستي خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ ترلودل چې ډیر کلک نیولې و ډیر کلک جوړ کړي و هغه د کتیدلو او د کژدلو توان نه درلودي مګر کړپندوکي چې دی هغه د کژدلو توان لري چې یو ټولو ښه مثال یې غواژ دی غواژ خپل یو کړپندوکي دی د کتولو کژولو توان لري دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکي ونه سولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به په کس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بل برخه خونو هډوکي دي بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې ملمیر لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو د هډوکي شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي، او یا هم د لګنی خاصره دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشار دی فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکی سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسه شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نه وتل چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.